دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنج شنبې یا زیارت ورځ او د 2024 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو او سواد کې د مظاهرې په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښ سي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې بشپړ امن هغه وخت راتلای سي چې پنځشتو کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. او د اوکراین ولسمشر ویلي یوازې د امریکا او اروپا اتحاد په هغه هیواد کې جګړه درولای سي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشتو کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف چې د کورمې د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي پرون یې په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. د خبري غونډې پر وخت خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دواینو د کمی د ریپورټونو په اړه ویل چې حکومت هلته پر وخت د دواینو پر رسولو بوخت دی. په کورمه کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنیان او شیګان ترمنځ فرقي نښتې پیل شوې چې یو 43 کسان پکې وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د دې حالاتو له وجې لارو بندېدو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د دسمبر په لومړۍ نیټه د کورمی انتظامیه د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جهانزیب کالج گراسی لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوې ده. په لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. یو ګډونوال حارس بادشاه مشال لډیو ته وویل چې د جانزیب کالج گراسی لوبغالی د بیا رغونې په نامه له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې تړل سوی دی او صوبایي حکومت یې د لوبو حکومتي څانګې ته نه سپاري.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج گراوند په دې باندې به ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو، نو په دغه وجه باندې مونږ دلته راغلي یو چې مونږ ته زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس راشي. په دې کې د صوبایي حکومت ښه پوره پوره لاس دی او زمونږ د جانزیب کالج نو سره هم سب پروفیسران دي چې هغو پکې ملوث دي چې دا گراوند هغو ته پواله کړلی.
احتجاجان د مظاهرې پر مهال په سیدو شریف کې د سوات ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او غوښتنې چارواکو ته وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب دوی ته ډاډ ورکړ چې د دې مسلې د هواري لپاره به یوه کمیټي جوړوي چې له دې وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړ. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلې دولتي ادارې او نورو شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی ښولې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامداره ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګوي. وزارت ویل دي دا اقدام په 2015 کال کې د ولسمشر دغه فرمان پر بنسټ کوي چې موخه یې د عامه وژنې وسلو د خپرونکو او د هغوی د لیږد وسایل په نقشه کول دي. وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د ملي پرمختیا کمپلیکس د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو توغندیو د پرمختیا لپاره سامان او آلات اخلي. بیان وایي چې د واشنگټن د ارزونې له مخې هغه اداره د شاهین په نوم د توغندیو په ګډون د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پرمختیا مسؤوله ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د واشنگټن دا اقدام بدبختانه او متعصبانه بللی دي. بیان وایي چې د اسلام آباد د ستراتیژیک وړتیا او مخه د پاکستان د خپلواکۍ دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات ساتل دي. زموږ غلم شاله د وسخوري. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لارې په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. د دوی په خبره لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې شوې چې پکې یو مسافر لیږدونکی بس او د ګازو ټانکر وجنګېدل. د طالبانو یوې ځای سرچینې چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې 14 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د غزنی له هغه ځایه شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ټرافیکي پیښه د یوه بل مسافر لیږدونکي بس او ټالر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. په هغه پیښه کې د چارواکو د 33 کسانو د مړینې او د 4 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومتي چارواکو له د دواړو پیښو د لاملونو په اړه سندې ویلي، خو په افغانستان کې زیاتره ترافیکي پیښې د قوانینو نه رعایت او د ډرایوران بې احتیاطۍ، د سړکونو خرابوالي او پر وخت د موټرانو معاینې او مرمت نه کول له کبله پیښېږي چې مرګ ژوبل اړوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولی او سوله پر ځای کولی سي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړه په شا سي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسېد نو د اوکراین او روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته رسولی سي. د برسلز غونډه په داسې حال کېږي چې د اوکراین ښارونه او زیربناوې په دوامداره توګه د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو تر بریدونو لاندې دي، او د دې ترڅنګ د وسلو او سرتیرو له کمښت سره مخامخ د اوکراین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د چټک پرمختګ د مخنیوي په لړ کې له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دی. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورم کې له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د یو ناروغ ماشوم پلار وای
اوس پتول کې څه شته نه، ډاکټر مینه وکړه اوڅو سره شته نه، څه په رو کې د ماشوم بخوري.
د اسلام آباد خبریالانو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومته د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو د غوښتلو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زوم یما نورم صحافیان دي هغه منج څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت چې کوم هراسمنت د صحافیانو روان دی د هغه لپاره موږ د پروټیسټ کال کړی دی.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. د پېښور یو اوسیدونکو وایي یو خوا ګیس کم وي او بل خوا حکومت نرخونه زیاتوي.
لمبی حکومت له بکار چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچه کیږي.
پر دې سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سره زو د راپورونو پر لور. په کورم کې له تیرو دوه نیم میاشت راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د لارو بندېدو له وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه رسیږي او د دې ترڅنګ د پیټرول، خوراک څاک او د ژوند د نور شیانو قلت هم دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې فرخیز نښتو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي تر څو چې شیا او سنیانو وسلې دوی ته سپارل نه وي او مورچې له منځه نه وي وړي تر هغه به لارې تړلې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا د درو مشکلات دي چې به میډیسن شتان نه تبي دوی می لويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغه ته د نوموړي په خبره د بیماری متعلقه او ضروري دوايانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نو خلک هم خپل خپلوانو مریضی ته خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندېدلو له وجې داسې نشي کولی. د کورمې مرکزی سړک پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامي خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک څکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
زه شپې ګرځې باد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه، ډاکټر مینه وکړه اوڅو سره شته نه، څه موته روکې د ماشوم بخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندې بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل الرحمن پر 13 دسمبر مشال لډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې راغلی دی.
یخ پلا هو حکومت جوالار نه توب کړی دی پرګدی مان به مور انزور نشوړای نشویلولای انداسې ترې منګال به توخیم انداسې به شروع به توخیم چې هغه څلور طرفه کله باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرستر محمد رسی پر 13 دسمبر په پیښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامن شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایي لارو په ذریعه کړي سیف زیاتوي په سیمه کې 20,000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2,000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له دېرشو ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په هغه سیمه کې په نښتو کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. پر دې سربیره خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دوایانو د کمی د رپورټونو په اړه ویلي دي چې حکومت هلته پر وخت د دوایانو پر رسولو بوخت دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په کورما کې د بشپړ امن قایمولو لپاره جوړې شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرستر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټ وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورما کې د شیعه سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسي بندي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرستر محمد سیف
دا سی قسمه واقعات کې دل منګ سنبال کړی دي. ته حکومت گرفت قائم دي، زمونږ ټوله ادارې موجود دي چې کومه مسله ده هغه دا چلارې بندي، او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلارې بنن کولاو شي وس به کولاو شي، حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړی شي.
په کورما کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتې کیږي چې وروستو ترې شیا سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق ترې متاثره کیږي. په کورما کې روان شخړه د 20 نومبر نه ده، کله چې په کوزه کورما کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو گاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د سلويخ نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویر خپره ده چې لامل یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخې ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
حالتا دا دوایانو سپلائی روانہ دا. اول پر روڑنو وا کلچے دروڑنو مسئلہ راغلن وزیر اعلی خپل ہیلیکاپٹر ورکړو او اوس په ہیلیکاپٹر دوایانو ولچی پردی باندې هیڅ سستی نکیږي. هغه زمون بچی دی مونږ به دوایانو هم رسو او ویکسین به هم رسو.
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده او د صوبې د ویان بیرستر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیعه سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کومه فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرستر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
موږ غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو، چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندګي کوي او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندګي کوي موږ ځکه هغه ته ډیر وخت ورکو نن یې اتمه یا لسم ورځ ده لګي روزي ورته نوري ورکو کله چې هغه په خپل اوایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلی خودو ته تیار یو په هغه روز به مسله حل شي
دا به داسې حال کې دا چې په کوزو کورمه کې د 28 نومبر د سوارلو ډونکو گاډو پر قافله د ډزو رستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تران وژل شوي دي او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
له پېښور زو د سواد پر لور د سواد جانزیب کالج د کونکو او ځای خلکو د منګوري په نشاط څلور لارې کې د ګراسي ګراوند په نامه لوبغالي د لوبو محکمې ته د سپارل پر ضد مظاهره کړې ده مظاهرچانو د حکومت د پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې په سواد کې د لوبو د لوبغالو رغولو او فعالولو لپاره د عملی اقدامات وکړي بل خو ځلې انتظامیه ویلې دي چې دا مسله به ژر هواره کړي په دې نور حال نظامت خان راکوي
د سواد سید شریف جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د منګوري په نشاط چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصولو لپاره غوښتنه کوي مظاهره کې وسله د سواد تجارتي اتحادیې مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي مظاهرچیانو غوښتنه ده چې د جانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال کرکټ هاکۍ باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د تیرو څلورو کالو راسې بند دی او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه دی مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه اړه مشال ډېډیو ته وایي
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند پدې باندې پر ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو دا د کالج ډیپارټمنټ د پاره پدې باندې به تحصیل بابو زید د پاره دا کېلو نه او دا لبی به کې دي نو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلیو چې موږ ته زموږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس کړی پدې کې د صوبایي حکومت خپوره پوره لاس ته زموږ د جانزیب کالج نو سرم سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل
د ضلع سواد کرکټ اکیډمي مشر ګوهر شاه وای چې ګراسي ګراوند کې به ګنډش میر زلمو د کرکټ لوبي کولی هر کال به پکې مقابله کې درې وروس د مرمت پنوم د ګراسي ګراوند سره سره د سواد نور میدان هم بند کړای شوی
بارتی را ګراوند زموږ وران دي چې د ګراسي ګراوند د فوټبال د کرکټ او د قالګي ګراوند د کبل ګراوند د کبل د فوټبال ګراوند د کرکټ ګراوند همټه ګراټو ګراوند وران دي او خلک نشو ته مشو ته مخې ته شو در په در شو او کرکټ در هم بر هم پرایویټ ګراوند د زو دغه لس روپے ګراوند فیسونه ورکاو او باغې باندې پړو باندې ډیر پیسې راځي د تقریبواله غربت ته زمنګ د اپیل حکومت چې مهرباني وکړي زمنګ ګرونه جوړ کړي په دې خلکو باندې رحم وکړي او په ګرسي ګرونه صاحب د خلک آیس چرسونه د زمنګ پوزیشن نه لیدو خدای به خاطر ګرونه جوړ کړي
د ضلع سواد تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړو وروسته مشال ډېر وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی ولی سواد دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي
90 کروڑ روپے چکم دے دے دا پرپن رغلو اگر زے شو وسم دا گرون حالت چکم دے دا لو مقابل نہ دے کل چے گرونڈونا آبادی نوالتے ہسپتال نہ خادی ٹیلنٹ دا سواد پ سٹوڈنٹانو کے کھلاڑیانو کے باسکٹ بال فٹ بال والی بال کرکٹ ہاکی منگ دا خبر کو چیرا سو پوری بدا طلبا چکم دے دا کھیل دا سہولت نہ محرومی سلور کال اوشو زمون چکم دے گراسی گرونم دسے حال دے چپائے گئے طلبا او تا لوبو سہولتوں نہ نشتا زمون د جنازګام دال له زمون د تختبند د پلم دال له زمون چې ګم ده د مولا به د سکولم د حل له لہذا دې ظلم ته مزید نور چې ګم ده مونږ تیار نه یو بالکل نشو برداشت کولای
په سلګونو مظاهره چان روسته د ډیپټی کمشنر سواد دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل هل تورته ډیپټی کمشنر سواد شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره کمیټه جوړوي او د زدهکونکو مسله به حل کوي هغې نو روسته زدهکونکو احتجاج ختم کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال رادیو اوس دو اسلام آباد د اسلام آباد خبري اعلانو پروند پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د صحافيانو پر ضد جوړ کړو مقدمه ختمولو وغوښتنه وکړه د بداسال کې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې 13 میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانیو جوړولو په تور یو شمیر خبريالانو پر ضد مقدمه درج کړې وې په دې نور حال ګوهر مسجد راکوي
د اسلام آباد خبريالانو د دسمبر په 13 اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه څه ده؟ کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړی خبریال هرمیت سنگ نه پوښتنه وکړه نو د څه داسې وجه بیان کړه.
پروټیست مقصد دا دی چې صحافیانو منی چې څنګه تاسو دینه مخکې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک فیملی والا ہارس کړه، دینه مخکې متی الله جان اوچت کو وس ایف آئی د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نورم صحافیان دي هغه منی څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دې وخت کې کوم ہراسمنٹ د صحافیانو روان دی د هغه دپاره مونږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد ہم دا دے چی صحافیانو منی چکم ظلم دے زیادے چی دے وقتی پا دے حکومت کم شروع کڑے دے صرف او سید پارا چی زمون زبان بندیو شی مون غلی شو خاموش شو او چی صد دوی وی آگا ٹک آگے تا مونگوی چی خانا تخوے نو زمان پا خیال آگا سسٹم یعنی تخوے آگا شی تا مون خانوائی کم چی خراب دے نو دا آگے وجوہاتی چی مون منی یو طرف تا ایف آئی آری کی گی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون دا صحافیانو روان دے نو دا ٹولو صحافیانو راغونڈے مقصد ہم دا دے چپل صافیانو سره یکجہتی وکو ادا حکومت تر طرف چې دا ظلم زیاته روان دی د دې بندیدو د پاره خپل आवाज وشت کو.
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبريالانو आवाजونه بند کوي خو دا خبره د عین خلاف ورزي ده. په مظاهره کې ګډون کړي خبريال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی ده. د زیات کړه
زه پخپل آزادی تور دوه پیرې ده د ښکار يم د یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه د ایف آی اے ده نو هغه الریډی پجون کې د لاهور افیس او غیما تر علی گله واچ ته مونږ ته حاضر شه او څه ته پوښتنه وکړي لکه چې د ټیم کې کوم سچویشن دی او ما یو سور وځي مخ کې د ایف آی اے د سو واکمنو سره خبرې شوی یو سور وځي مخ کې نو هغه وی چې مونږه د روزانه په بنیاد باندې د 15 سنوال تر 25 کسانو خلاف مونږ ایف آی ریکو خو دا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډیر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخ کې لکه کم داسیز اوس ورسته ورځ داسې سیوا کوي.
خبري اعلانو د صحافت د ازادۍ نارې هم ووهله.
زندہ ہے
زندہ ہے صحافی
زندہ ہے
صحافت پر حملے صحافت پر حملے.
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو په ترس کې د دولتي ادارو په ضد د غلطو بیانیو جوړولو په الزام باندې د څه خبريالانو او ویلاګرانو په ضد مقدمه درج کړې دي. یاده دوی چې په کال 2022 کې حکومت د سوشل میډیا کنټرول کولو لپاره د پیکا په نوم یو قانوني آرډیننس جاری کړو او وضاحت یې وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې کړوی هغه به گرفتار کې ده هم شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته د بر جنوبي وزیرستان د سرویکي سب ډیویژن او سیدونکو له حکومت هغې سیمې ته د انټرنیټ د سهولت د بحالي غوښتنه کوي. هغوی ویل دي چې د دې سهولت د نشټوالي له وجې د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د صوبای اسمبلی منتخب غړي ویل دي چې حکومت به په دې اړه ژر ګامونه پورته کړي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی د خپل سیمه خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي. انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خلک مشکلات پا باراکشے دے بدر سیمے دعا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجہ غیدل
نور کاروباری خلق پیدا نا در سخت پریشان بھائی
مشال ریڈیو چه دی سروکی سب ڈیویژن اوسی دن کی دی انٹرنیٹ سہولت وشتن پا براکشی دی زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشی وویل
میجا کوشش کر بی چه سور آم چه علاقے داود سروس تی آب بحال چی رکا چه دیرا چاہ ملائی نمائی بحال اسی تلاتوی ایریا دو پوز بدر ایریا دو دیر شی ایون انٹرنیٹ کو پیدا موبائل کنیکشن نمشتا ڈی ایس ایل داسی یو شاید آئی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف په یوه مقدمه کې عدالت خپل پریکړه پر 13 دسمبر محفوظه کړې او د دسمبر پر 28 به اعلانوي. د درغلي د دې مقدمې چې د الکادر ټرست پر نوم یادېږي اوریدن په اډیاله زندان کې وسوه. عمران خان له تیرې کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی او پر میرمن یې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خغه مرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیونه پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندې کړه او په 28 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکی یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی د 190 میلیونه پاونډه ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. ملک ریاض 190 میلیونه پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقه مرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او برطانیہ نے راغلے پیسے حکومت باید پا سرکاری خزانہ کے جمع کرے وائے. خو عمران خان پا خپل بیان کی اول چھے القادر ٹرسٹ دا خیر خیگڑے بنسٹ تے او دا گٹے پنیت نہ دے جوڑ شوے زکا پا دا لگے دل شوی تورنا بے زایا دی. پا اسلام آباد کے دا ڈان رسپانے عدلتی رپورٹر ملک اصل چھے ردگ مقدموں پا جاتر و اوردنوں کے حاضر وہ او دا عمران خان سر خبر ہم شوے وے. مشال ریڈیو تو اول چھے پنورو مقدموں کے عمران خان تا ورکل شوے سزاگانے زنڈاول شوی دی او پا دے مقدمہ کے خاغت دا سزا ورکوالو کوی امکان شتا.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تا پخپل ہم احساس تے پدے مقدمہ کے بہت سزا ور کول کی گی. پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں ہم ڈیر کوی دی او حالات ہم دخغ پہ حق کی نہ دی نو دا امکان ڈیر کم دے چ عدالت پہ پدے مقدمہ کے خغا بری کڑی دا سی خکاری چ خغا تا سزا ور کڑل سی زکہ ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفر منے دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے. اس بگورو چ دا عدالت دا پریک اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نفر منے تحریک شروع کولو نہ پس حالات کم خوا تزی
سول نفر منے کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو پکوٹا کے دا قانون ماہر او تجزیہ نگار ہمایون کیسی ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ول چ پدے مقدمہ کے زنا تکنیکی او قانونی کمزوری شتا او دا ہم کے دیشی چ پریکڑا دا عمران خان پہ حق کے راشی
عمران خان خلاف څه کیسونه دي؟ په هغه کې جنون کیس دی، هغه یو دغه د القادر ټرست کیس دی. خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې ته گواہی ورکړې زه وټنس راسه ملک ریاض ته، مګر ملک ریاض انکار وکړي نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې. نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ایز ا وټنس چې بای وو دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخیستل شوی، نو ټیکنیکلی چې دی دا کیس کمزور دی کنه. او که چیرې دوی سره د سی وټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې وو دا ماف گواہ یا بل شي، نو بیا دا امکان وو چې بیا عمران خان سزا ورکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه مرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 ګواهان عدالت ته حاضر شول، چې په هغې کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنشتو کې شکیل غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې نن د جانزیب کالج ګراسي لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوې ده. په دغه لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نور شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشنی ښولې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چار وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام د خپرېدو دوامدار ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نور شرکتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لاره په دوو جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولای او سوله پر ځای کولای سي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړ په شا شي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. او اوس تاسو پام یو ځل بیا د راپورن پر لور راګرځوم. امریکا وایي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نقشه کوي چې د واشنگټن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد په دې اړه غبرګون هم څرګند کړی او دا یو متعصبانه اقدام بللی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون باچا هنري ګړي
په یو بجا
تاندې هلی
په دونیمو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سزو د افغانستان پر لور د کابل کندهار پر لوی لار تیر شپه دوه خنړیو ټرافیکي پیښ کې لشت لږه 50 کسان مړ شوی او شل نور ژوبل شوی دي د طالبانو د حکومت ځای چارواک په وینا دوړ پیښې پرون چهارشنبه د مسافرونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر لکبل شوی دي په ډیر نور تفصيل زموږ همکار صادق رښتین راکوي
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی دی په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپاړس نورو د ټپ کېدو تایید کړي
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لپس کې بند دي غټ موټر دی د غنه مالمی دی نو مشانه مالمی خو د کابل د خواص خر روانه ټول شید
اما حالت وهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دی پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سوي ده په دی پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی دا اني شایدانو په وینا په دی پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان شوی دي د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی بکړه
یو لس بجې تقریبا د هلمند سمارکټ راوګنه میرویس نیکه نمائندګي و ول روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو نو دلته یو دا غټ موټر دی دا کمپریشلی کرش پکښې دی دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسې دی دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونې ساوشتلې موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو داغه موټر کې بند سو چې پکښې بند سو داغه باډي داغه زدانې مې زدا پیسې په سور وخت تر سره ورڅری کړ د موږ موټر ټوله تیرې کړې نو موټروان خو یو لستونی مال مې دی نور ګرسره پک شوره کو غوښه کړ ګرسره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سوله زلانو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت غنل سوي په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپيانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورتي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو زموږ غل مشال رادیو څخوري په پاکستان کې د حقوقو فعالان وایي چې حکومت پر انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي هغه ځاتوي چې دا پر انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادي له بنیادي حق به برخې کوي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې تړل شوی دي او حکومت پر انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور مهم ټکی شاهین بنیرې درته وړاندې کوي
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی ان د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو لکبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی ان کاروي چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی ان په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي په واشنگتن کې د ډیجیټل حقوقو یو سارونکې رمشا جهانگیر وای چې دا وی پی ان د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده په وی پی این بندیز ورستل هغه مخ ته راغلی چې پاکستان د چین په سیر انټرنیټ فایروال هم عملی کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران په رنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدی میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړه او ادعا یې وکړه چې دا د بدۍ د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړی دی چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادی بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلین ډالر نه ډېرې ګټي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل سي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا هلته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته شاوخوا 15 ورځې وړاندې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې سوې. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالان ته پکې ډېره اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال رادیو ویل
وزارت څخه مداخله ده چې دوی دغه اوس د کوونکو ته د کار زمينه برابره کی. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې الهنيږي دا غو پرېغه مسلینو ته باید دوی ډیره موخه ورکړي ځکه چې دینه هلی باید نشي مودان خوري شوی دو.
د نیمه اولیز د کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینه اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دندان نشي اخیستلای. د روغتیا ایز د کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
د خپل ادارې څخه دا غوښتنه ده ترڅو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې دا هغه برابره کړي، د هغې وخت مونږ ته برابر کړي ترڅو مونږ د هغې نرسنګ څانګې څخه کوم سند د هغې نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپلې دندې ترسره کړو اجرا کړو.
د روغتیایي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیایي زده کړو فارغ مرزا تراب وویل
په پدې دریو کالونو کې ځینې داسې ناروغي ول وستلې چې دا غي زدکړه د اس مربوطه و یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغي چې هغه باید زنانه مخ ته یوسي نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته ډېر ضرورت دی مختنه مده دا چې موږ خويند تل کڅړه ول چې زنانو ته اجازه ورکړل شي دا خويند تم په دې ډول اجازه ورکول
شي کاڅه په خوښ کې د روغتیا د برخه د نیمال وړ زدکړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وختیا او ته په پام دی محصلانو لپاره د عالی روغتیا زدکړو زمینی برابر شي د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت یو سرحدي ولایت زمونږ اکثرا اترپی خلق مرکز ته د خپل مریضونو تداوی لپاره رسیدګینه شي کولای او همدغه دوکلن او دریکلن محصلین چې دوی زدکړی کړی دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای نو د عالی نرسنګ لپاره د عالی کبیلګی لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کیږي په خوست کې
یاد دی وی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید په هنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیا زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختی
د مشال رادیو خبرونه د سهار لسالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015 پیته
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام لشپږو تر اوو
د ماسخوتن لنهو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدل شي
زموږ غلم مشال رادیو خوري د پاکستان په اړه د جنو نور راپورونو او د یو بل کلتوري راپور تر وړاندې کول وړاندې ستاسو سره دا خبر شریکول غواړم چې د پاکستان د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ روانه یو ورځنۍ یا 50 اوره لوبه لړشه به مخکې پاتې رسیدلې ده افغانستان لومړی بیټینګ کړی وو او د شپږ لوبغاړو په ورکولې 206 اتیا منډې جوړ کړې وي او 50 اوره ټوله لوبه په جواب کې د زیمبابوي ټولو لوبډله په 13 اوور کې د 45 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل او دا ډول افغانستان د زیمبابوي خلاف دغه لوبه وګټله دغه لوبه نن د زیمبابوي په قربتوب په حراري لوبغالي کې وسوه لدې وروسته به دواړه لوبډلې د دسمبر پر 28 باندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي خو باید دا یادونه وکړو چې تر دې وړاندې لومړی 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د باران له امله لغوه شوې و او سره د راپورن پر لور په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 50% زیاتوالی منځوري ورکړې ده دوګرا لخوا پرون یعنی د دسمبر پر 13 په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د وفاقي حکومت لمنځوري ورسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې څخه نوی نرخونه عملي سي عاملس د ګیس د نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي دوی وایي چې ټول کال د ګیس لکمشت او نشټوالي سره مخامخ وي خو د حکومت لخوا د نرخونو د زیاتېدو له امله به د دوی مشکلات نور هم زیات سي په دې نور حال د مشال رادیو خبریاله اسماء ګل راکوي
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بیدی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختل عمل له کوم ستونزو سره مخ ته
دغه موسم د یخنې شو په یخنې کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریج ګنټه کو سلیریج ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه د سی بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس ریټینګ چې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچه کیږي
بلخوا پیښور کې اوسیدونکي افشین وایي چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکارېږي، کپڑو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلا پدی جمی کی گرمو بونا بغیر نہ کی گرانی. حکومت دی تنہ گوری چی گیس نہ شتو ک نشتا دے خلقتا او بس پمخ بلون دی چی سیوا کئی.
بلخوا پکر کی زیگی دلے خو پے خبر کی میش دکون کے سبحان اللہ وای چی گیس نشتوا لیل عمل د بازار تیار خواڑ راوڑی کم چی د کورنی التیاوی نشی پورا کولے. ہغل حکومت و غختل چی د اولس تنزو تا جدی پام وکڑی.
زه تیارې دم خو ما دومره لکه روټۍ دی پاره ګیس نه بې امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ ته پاره ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر په خپل پیسو ډکو، هر ایک شیم په خپل پیسو کو او ګیس بیل هم ورکو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه لمخت نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مو سلسل اضافه. دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال ریډیو ساوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورځنګ په لولو اعلان کړی او خو سه ویل دي چې دا پریکړه د څه مودې لپاره ځنډولې ده. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټې هم جوړ کړې ده. البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې لا نه دي پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک د سورزو د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلي دی چې د حکومت خلاف د سیول نفرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورزو د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نفرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي. د عمران خان لخوا د سیول نفرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نفرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیبدو امکان هم نشته.
دای د خسړی توپ نه یا چرته سمسلیت لري چې کوم دې نه دغه کال واپس نه دی اخیسته، د مجبورۍ نه واپس اخیسته دی ځکه چې ښکارا لګیده چې دغه چې کوم دې هم د ناکامۍ سره مخ کیدی شي، دغه سیول نافرمانی چې کوم تحریک ته باقی پاتې شو. مذاکرات نو مذاکرات هم دوانه چې کوم دې نه اړخونه د دې مخمسیخ کار دی چې کوم مذاکراتي کمیټه ده اختیار دغه سر نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دې په پاکستان تحریک انصاف کې هغه چیرمن عمران خان دی، باندې چیرمن عمران خان او بل چې د عمران خان د یوټا نه خستو د خپل خبر د پښاکېدو هم ډیره زیاته چې کوم مدنه دغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې دفاع وزیر خواجه آصف اول چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نفرمانی اخترونه ورکول کېږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کېږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي.
او دغه تحریک چې کوم دی دیکھی کو غورینو دا هم زما په خیال چې د وخت نه پیله دا یا د غیر لپاره ماحول نو جوړ یا هغه لپاره پارٹی هم په اعتماد کې نواز. اصل خبره دا ده کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغه نه بغیر دا مسائل نه حل کیږي او هغه مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی خزه کې نشته. ظاهر ده که مذاکرات کیږي نو د پی ٹی آئی او د اسټیبلشمنت درمیان به یو رغی کې بظاهر د پی ٹی آئی او اسټیبلشمنت گیو اینڈ ٹیکس باندې مذاکرات کوي. هغه حکومت لپاره چې کوم دی هغه فیزیبل نه دی، حکومت لپاره به فائدې کې نه دی. نو دی وجه منی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لی.
اسٹیبلشمنٹ په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. د پلان تر مخه به د سیول نفرمانۍ د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، ګیس او نور بیلونه ورکولو نه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټې کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یونیم کل راسې په بیلابیلو مقدمو کې زندانی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او استاد پام دی کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي منوال خپه کړی دی. هغه د ډسمبر پر 15 د امریکا په سان فرانسکو ښار کې د ورپیش ناروغي له امله ومړ. دراویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو ژانرونو سره آشنا او د خپل کار له کبله ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبله ژغونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکي بولي. نور حال د هارون بادشاه په راپور کې چې د استاد له ژغولي تبله پیلېږي.
پر تبله پریدونکي د ګوتې د ډسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېدي. استاد زاکر حسین چې په 83 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 80 موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلیغ استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسیره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره پر تبله سنگت کړی و. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې د هغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده.
ډېر د افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. داغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي داغه لکه بیا ناراضي. تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. دغه سټایل چې کوم دی غزل سره ډیر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلی کړی دی او لکه ډیر یو خستا نه
میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے.
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد چې څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول ونه، دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده. په ټول دنیا کې تبلا خورا کړنو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې بخیر تکړه سړی. ما ډېر کافی باورې دو او دا ډېر خولي خولي اندازونه دي. زما لاسونو کې سره ست هغه شته دی، ولی نشته دی کافی کړی دي مونږه کار. تی ماشاءالله دا ډېر خولي کارو. او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل نه ولکه د زاکر حسین استاد د چې مونږه ستا سي اورېدلې دي. نو مونږ پښتو غزل کې مونږه ګولې دي هغه شته دي تر سره ستا سي.
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غونکي استاد الله رکا خان زوی او همغه استاد. استاد حسین په اکثرو مرکو کې ویلي چې په 9 کلنۍ کې خپل پلاره تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغون کې استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنې دوه سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو، وایي د هم د استاد ذاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد ذاکر حسین خان دونه کار کړی تبلی ته، کلاسیک موسیقی تبلی ته چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم، دغه هنر داسې یووالی ده، یو مختلف دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و، دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمین وم.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندي او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولي تبله به تل تر تله ژوندی وساتي.